شل دوه ویشت یولس څلور ویشت دوه سوه یو
رنو ریدون کوش پاک بجه او دیرش دقیقه شوی مخکل دی چه لڑ شده لو بول میدان اخبروان وابرو یو زل بیاد خبر نو لندیس د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لوري، چې د افغانستان حریم نقض کېږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو 4 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ را سیاسي او خپل سرې کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې لپرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه، د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي وګړي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو یو اربیا مو د دی ونی په ونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختيار ساحل مو تاسو ته د لوبله میدان خبرونه وړاندې کوم د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوې دي درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لګونه پیل شوې دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي روانه ونی د افغانستان د سال ملی لوب ډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیگ په نوم سوداګریز لیگ پیل شوی د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمام شوه نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیگ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیگ په ټولو اړخونو غږېدلی دی د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو کوو د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی جزئیات په دې رپورت کې له فریدی سیال څخه اورو
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله راس دروان سیالي په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پاتې ورسیده په یادي سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې په افغانستان د اسیا په کچه د فوټسال له نمړی درجه لوبټلې ایران تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په ترجه باندې افغانستان مخکې تک کړی دی د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویو مقام یې ترلاسه کړی دی تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په ترجه باندې کې شلمه او په نړیواله ترجه باندې کې شپږ اتیو مقام درلود فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښه لاسته راوړنې هم درلودلې پاتې ول شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روان سیالۍ او د نمبرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمرې لري او نمړی مقام یې نیولی دی
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ اداري یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه د ویلې ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې د آسیا ایمرجنګ سیالۍ په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و دیا دی لوبډل لپاره طیب طاهر سلیزه، سایمای بو صاحبزاده فرحان نیمه سلیزی وهلی وی. هندی توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسفزیدو په سر 240 منډې وکړې او پایلو به وبایلله. د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبو کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د اسیا جام سیالیو نیټی او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د اسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلو به لوبوي. د ورد چې د اسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 منیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېدا چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوی ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرسټ کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرسټ کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرسټ کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرسټ کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کېږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بلور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیزه لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤول عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیک کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیک به د اګست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اګست په درېیمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اګست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اګست په 11مه نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې په 12مه نیټه بشپړیږي. د سیالیو د نیمه پیلوبې مرحله د اګست په 15مه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اګست په 6مه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پایلو له مخې سویس، آسټرالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلي رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینو وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوي سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 168 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړ او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونټونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونټ چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو، ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونټونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یمو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په لار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کیږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنې میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
د خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خواسته چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار، بند امیر، مسی عیناک، بست او آمو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمت الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپلې دویمې پاړۍ کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 18 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسول خاغلی عبدالطیف ایوبی سره مرکه لرو. خاغلی ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی. نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غوره لیگ یا کی پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن موږ تاسو د پیل د مراسمو شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غوره لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده او 15 لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي. ټولو مالکین الحمدلله زموږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې درجه لیگ ته ټکل دي په هغه کې څلور کټګوري دي چې ا کټګوري ته 20000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته بی کټګوري پلیئرز ته 50000 ورکول کیږي چې د ا کټګوري په هر ټیم کې دوه پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دي او بل سیلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي او پنځه ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چېغه تا 6000 افغانۍ ورکول کیږي.
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري؟
ساحل صاحب د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي، نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي او ان شاء الله دا به موږ هغه سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړل شوی دی هغه شانتي به انشاءالله په نورو راتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا لسټ سټیټس اخلو تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لسټ حیثیت ورکړل شي موږ به کوشش همداوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي او موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیګ نور هم غټ کړو تر څو لسټ سټیټس ته ورسوو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیګونه چې د لسټ حیثیت لري موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته وویل چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په ای بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې او د دې لیګ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټولټال 15-14 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اګست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي او ان شاء الله کوشش مو همدا ده چې ټولې لوبې خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي.
ویل کیږي چې تر دې وړاندې مو د آریانا شلوریز سیالیو جواز ترلاسه کړی و، هغه سیالۍ ولې ترسره نشوې؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز ترلاسه کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی زموږ د او د کرکټ بورډ ترمنځ او د دې سره سره موږ د آریانا سوپر لیګ چې هغه لومړی درجه لیګ ده په هغې کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبېدلی شي هغه هم موږ لس کلن تړون کړی دی. انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیګ ترسره کړو او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله موږ د آریانا سوپر لیګ هم ترسره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپل دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسې لاند په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمون تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسیږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکاره دي او موږ هم وعده ورکړی ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو تر څو هم لوبغاړي هم مینوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کما په